د مازدیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په راتلونکو دیرش دقیقو کې زه احمد شیبر له تاسو سره یم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي، د توکیو د کنفرانس په اړه چې بل سبا جوړیږي اورېدلی شئ. د افغانستان په اړه د دې نړیوال کنفرانس د برخوالو له شرطونو مو خبرو چې پر افغان حکومت یې ږدي. خو مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه لرو اجمل اندي اوروي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یو شمېر غو ټپیانو وضعیت خراب ښودلی چې د کابل په وروستۍ اورلګیدنه کې ټپي شوي دي. د ناټو عمومنشي اندریس فوګ راسموسن د جمعې په ورځ ویلي باور لري چې تر 2014 میلادي کال وروسته افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ساتنې وړتیا لري، او د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې او برتانیا د سوریې پر رژیم د لاسختو بندیزونو غوښتنه کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یو شمېر هغو ټپیانو وضعیت خراب ښودلی چې د کابل په وروستۍ اورلګیدنه کې ټپیان شوي. د عامه روغتیا په وزارت کې د مرکزي روغتون رئیس سید کبیر امیری ازادي راډیو ته وویل دا مهال د دې پیښې په لسګونو ټپیان په روغتونونو کې بستر دي.
موږ ټول ټال نوي تنه ټپیان لرو او نه تنه مړه شوي دي. زموږ د 50% ټپیانو حالت ډیر خراب دی او د نسبتا روغ لړل شاید 30 یا 35 تنه رخصت شوي وي. 4 سوزیدلي ماشومان صحت تفل ته وړل شوي وو چې 2 رخصت او 2 بستر دي.
د کابل امنی کمانډانی وای د چهارشنبه په ورځ د مایو غازو په وزیر مکه چې د کابل په پکتیا کوټ کې وو د ورلګیدو له کبله 10 کسان مړه او 350 زیات نور ټپیان دي. د نړۍ د اویو هیوادونو او سازمانونو اساسي د یکشنبه په ورځ د جاپان په توکیو ښار کې راټولېږي چې د افغانستان سره د 2014 میلادي کال روسي چې نړیوال سرتیر له دې هیواد ووزي د مرستو شمنه وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي دوی په دې غونډه کې د بهرنیو سرتیرو لوتلو روسي د لومړنیو 3 کلونو لپاره د کال د 4 میلیارډ ډالرو غوښتنه وکړي. مرسته کوونکو هیوادونو بیا ویلي دوی د دې لپاره چې د دوی د مالیه ورکونکو پیسې په اداري درغلیو او ناسم ادارې کې ورکی نشي د نورو ضمانتونو غوښتل کېږي. د ناتو مومنشي اندریس فوګ راسموسن د جمعې په ورځ ویلي باور لري چې د 2014 میلادي کال وروسته چې پکې د نړیوالو ځواکونو جګړې زرول په ملاتړي رول بدلیږي، افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د خپل هیواد امنیت وساتي. راسموسن ویلي زه ډاډه یم چې افغان امنیتي ځواکونه بل پلان سره سم د 2014 کال تر پای پورې د دې توان بومي چې ټول افغانستان کې د امنیت مسولیتونه پر غاړه واخلي. اندریس فوګ راسموسن دا خبرې په کروشیا کې د دې هیواد له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یوې خبري غونډې ته کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې او برتانیا د سوریې پر رژیم د لاسختو بندیزونو غوښتنه کړې او پر چین او روسیې هم لدی کبل چې د سوریې د کړکیچ د پای تر سوالو په برخه کې د هڅو خند ګرځي انتقاد کړي. په پاریس کې د جمعې پر ورځ د سوریې د ملګرو په نوم د هیوادونو غونډې ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په سوریې کې د سیاسي انتقال لپاره د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک غوښتنه وکړه چې د بشر الاسد د رژیم او د هغه د داخلي کړې خلاف پر بندیزونو ملاتړ وشي. نوموړي همدارنګه وویل روسیا او چین باید د سوریې خلاف د اقداماتو د معاونیت بیا پریکړي.
I will tell you very frankly, I don't think Russia and China believe they are paying.
Hillary Clinton was by the study redang pele wam ze fikr na kom chi Russia aw Chin de par de ba ur wi chi dui bada sat pastazi tob de wadri do kuma ba ya prekwi hets na yawazina ila ra chi da ba badal khida da chi har haqa hiwa chi dal ta sazi lari bayt po mustaqim aw ajil da wal Russia aw Chin ta daru khana kli chi dui ba de ba ya prekwi zaka chi da parmaqtag makhaini wali aw da nura da zgam wal na
China will pay a price.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک د کلینټن خبره خبرګه کړه، وی ویل هغه هیوادونه چې د اسد پر حکومت بندیزونه نه لګوي په حقیقت کې د وشنو دوام ته اجازه ورکوي. د غونډې کوربا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل بشر الاسد باید په خپل مخ ولاړ شي او واک خوشی کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې یو څېړونکي ټاکلې چې پر بلاروس تمرکز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي دوی د پریکړه د هغه څه پر اساس ده چې دوی د بندیانو د شکنجه او ورسره د ناسم چلنه او نورو زورونو د ادعاو له کبله ژوراندېښنه نه بللې. دا واضح په یو رپورت کې راغلی چې پکې بلاروس کې د 2014 میلادي کال انتخاباتو وروسته د بشري حقوقو د جدي سرغړاویو خبره شوه. د وو کاندیدانو په شمول تر وو سو زیات کسان په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو پر ضد د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې ونیول شول. داخل شوی چې د روسیې د پارلمان استازي د جمعې په ورځ هغه جنجالي لایحه ترای ورکړي چې پکې د بهرنیو لخوا جوړو شوو ادارو یا انجوګانو ته د بهرنیو ایجنټانو نوم ورکول کیږي. مظاهره چیانو د روسیې د دولتي دوما یا ولسی جرګې مخې ته پر دې لایحه د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دا لایحه د متحده روسیې کرملین پلوي واکمن ګوند استازو لخوا وړاندې شوې ده. د دې لایحې د مسودې له مخې د روسیې ټولې هغه غیر حکومتي ادارې چې له بهر تم ویلېږي او په سیاست کې ښکېلې انګرل کیږي باید د بهرنیو ایجنټانو په نوم له سره راجستر شي او باید د چارواکو لخوا لا جدي تفتیش شي. د سرغړاوي سزا به درنې جرمانی او یا هم زندان وي. په داسې حال کې چې دې ته ورته یو قانون د امریکا په متحدو ایالاتو کې هم شته، خو منتقدین وایي په روسیه کې داسې یو قانون ښایي پر مدني ټولنه د نورو بندیزونو لپاره وکارول شي. د قزاقستان پایتخت سانه کې د جمعې په ورځ د یو نوي جمعات افتتاح وشو چې په منځنۍ اسیا کې تر ټولو لوی جمعات بلل کیږي. د دې جمعات په افتتاح کې چې د دې ښار د رامنځته کېدو د 14مې کلیزې سره برابره ده، ولسمشر نور سلطان نظربایوف هم برخه لرله. د جمعې ورځ د نظربایوف د زیږیدو ورځ هم ده چې 22 کلن شو. د دې جمعات د سپین رنګې ودانۍ پر جوړولو له دو څخه کم کلونه ولګېدل او په یو وخت 15,000 لمونځ کوونکو ځای لري. د قزاقستان 70% کې نفوس مسلمانان دي. او ټاکل شوی او چین اته سوه دوه تنه د ماشومانو د قاچاق په تور نیولی. د دې هېواد د عامه امنیت وزارت ویلي پولیسو په 15 ولایتونو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې 130 ماشومان ژغورلي دي. دا و خبرونه.
دا ازادي راډیو مازدیګرنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې نړیواله ټولنه د ټوکیو په کنفرانس کې د مرستو تر ژمنې مخکې د کابل له حکومته د اداري فساد د له منځه وړلو تصمیم غواړي. د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر مو هم په دې اړه اخیستی.
د افغانستان حکومت په دې کانفرنس کې وایي چې موږ د دې خلکو د نیولو امر وکړ چې په فساد ککړ دي. فکر کوم کولی شي دغه پیسې چې دوی غواړي تر یوې اندازې پورې ترلاسه کړي.
په کابل کې مو د چهارشنبې د ورځې د ګاسو له امله د شوي چاودنې د ټپیانو حال اخیستی. دا به هم واوري چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو او طالبانو ترمنځ نښته سوې.
د شاهین په کلي کې ولسي اسلامي پاڅون د مجاهدینو او د طالب وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه شوې ده.
په هلمند کې قومي مشرانو د افغانستان په شمال کې د ښوونځیو د نجونو مسمومول وغندل او نجونو ته وړاندیز وکړ.
که نجونې دي کالوکان دي دا په دغه باندې باید وپوهیو چې د چا د لاس یو شی ناوړه د سړي د لاس بچشل دا مه کوي.
تر شپږ نیمه بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شئ. بل سبا د جاپان په ټوکیو کې له افغانستان سره په مالی مرستو خبرې کیږي. مرستندوی هیوادونه به په دې مهم کنفرانس کې له 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستان وځي د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره مالی ژمنې وکړي. نړیوالې ټولنې د مې په میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د 4,000,000,000 ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. نړیوال بانک وایي چې افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د کال نږدې 4,000,000,000 ډالرو ته اړتیا لري. نړیواله ټولنه افغانستان ته د مرستو د ورکولو په بدل کې له دې هېواد تضمین غواړي چې پیسې به یې په فساد کې نه ضایع کیږي. په دې اړه نور جزئیات له عصمت څاروان اورو.
افغانستان به د روانې یکشنبې په ورځ د ټوکیو په کنفرانس کې له نړیوالو مرستندویانو په کال کې لږ تر لږه د 4,000,000,000 ډالرو مرستې غوښتنه وکړي. د ټوکیو په کنفرانس کې له افغانستان سره له 2014 وروسته چې نړیوال محارب ځواکونه له دې هېواد وځي د مرستو ژمنې وشي. په دې کانفرنس کې به د نږدې 70 هیوادونو او مؤسسو استازي د دې لپاره چې یقیني کړي چې افغانستان حکومتي او مالی اداره شکوي او د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو د حقونو ساتنه کوي د محاسبې و طرح جوړ کړي. له 2001 څخه را په دې خوا په افغانستان کې د بهرنیو مرستو له برکته د تعلیم او روغتیايي خدماتو په برخه کې ډیر کارونه شوي، تر دې چې اوس نږدې 8 میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي، حال دا چې د طالبانو په واکمنۍ کې نجونې ښوونځیو ته لتلو منع وي. د روغتیایي اسانتیاوو ښه کېدو د ماشومانو د مړینو اندازه نیمایي ته راکمه کړې او لومړني روغتیایي خدمات د افغانستان د څه باندې 25 میلیونه نفوس نږدې 6% ته رسېدلي، حال دا چې په 2001 کې تر 10% لږو افغانانو دا ډول خدمات ترلاسه کولای شوی. خو مرستندویان په افغانستان کې د اداري فساد له درکه اندېښنه لري او دا تضمین غواړي چې د دوی پیسې به په اداري فساد کې نه ضایع کیږي. له ځینو جګپورو افغان مقاماتو د فساد په خاطر تحقیقات شوي خو ډېر لږ پېښ شوي چې څوک دې د قانون منګولو ته سپارل شوی وي. په داسې یو حالت کې چې نړیوال د افغانستان له 10 کلنې جګړې ستومانه شوي او د فساد په مخنیوي کې د حامد کرزي پر پاتې راتلو مایوسه دي، ستونزې زیاتې دي. افغانستان له 2002 څخه تر اوسه پورې نږدې 8 میلیارډ ډالر مرسته ترلاسه کړې ده. نړیوال بانک وایي له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو اندازه تقریبا د دغه هیواد له کورني ناخالص تولید سره برابرېږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي هغه مرستې به چې افغانستان د روغتیا، تعلیم او بنیادي پروژو په شان د لومړنیو خدماتو لپاره ورته اړتیا لري، له دې هیواده د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له دې سره سره کمی شي چې دا هیواد به د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو له دوامدار خطر سره مخامخ وي. کرزی ویلی چې دوی به د انتقال په لومړیو درو کلونو کې د کال د 4 میلیارډ ډالر غوښتنه وکړي. د افغانستان حکومت د 2015 او 2025 کلونو ترمنځ موده د انتقال مرحله بولی. دا پیسې به پر هغو 4 میلیارډ او 100 میلیونه سربیره وي چې د می په میاشت کې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشیزه کې له 2015 څخه تر 2025 پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره ومنل شوې. د نړیوال بانک له اټکل سره سم افغانستان به د انتقال په لومړیو درو کلونو کې هر کال له 3 میلیارډ او 300 میلیون ډالر رانیولې تر 3 میلیارډ او 900 میلیون ډالر پورې ملکي مرستې ته اړتیا ولري. د دغه بانک په وینا دا پیسې به د افغانستان د کورني ناخالص تولید کموالی چې څه باندې 10 میلیارډ ډالر کېږي پوره کړي. خو مرستندویان به انتظار لري چې د افغانستان د حکومت له لارې د دوی پیسې په داسې ډول ولګول شي چې په فساد کې د ضایع کېدو خطر یې حد اقل وي. له دې اندېښنو سره سره بریتانیا او نور هیوادونه موافق دي د دې لپاره چې افغانستان بیا په کورنۍ جګړه او ګډوډۍ کې ښکیل نشي. له 2014 وروسته ډیرو مرستو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیواله ټولنه د ټوکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو په بدل کې د اداري فساد د لمنځه وړلو تضمین غواړي. دا مسله مې د سیاسي چارو له څېړونکو تواب الدین غورځنګ څخه وپوښتله چې افغان حکومت په دې برخه کې نړیوالو ته څنګه ډاډ ورکولی شي.
افغانستان حکومت وار وار ویلی دی چې موږ فرض کړی ته تیار یو چې دنیا ته حساب ورکو، خو مسله دا ده چې هیڅ وخت هم د یو عملی تضمین خبره نه ده شوی. عملی تضمین دا ده چې که فرض کړی د دنیا پیسې افغانستان ته راځي، خره چې دلته د لګښت یو بورډ موجود وي چې دا لګښتونه وڅاري او دغه حسابونه بیا د دنیا سره شریک کړي. بل مسله دا ده چې افغانستان حکومت هم د اوس د ډیرو دوړ پورو چارواکي پاړه دوسیه لري چې په دې کې د افغانستان د حکومت د کابینې ځینی وزیران او د لوی رئیسان هم شامل دي. د افغانستان حکومت په دې کانفرنس کې د غلط اعلان کیو وایي چې موږ د دې خلکو د نیولو امر وکړ چې په فساد کې کړی دي، او د ځینو نورو پاړه هم زموږ پلاتنه او تحقیقات روان دي. فکر کوم کولای شي چې د دنیا نظر جلب کیو او دغه پیسې چې دوی غواړي
غورزنګ صاحب، که چېرته افغان حکومت لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه دغسې عملي ژمنې نړیوالو ته ورکړي او پیسې ترلاسه کړي، بل لور ته نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت یو بله غوښتنه لري، د افغانستان د حکومت ظرفیتونو ته اندېښنه لري، وایي چې دا کمزوري دي، افغان اداره به ونه کړای شي چې دغه پیسې سمې مصرف کړي.
زه فکر کوم سمدستي د حل لار دا ده چې دنیا مسایلو کې د افغانستان د حکومت سره مرسته وکړي. سمه ده، مرستې د افغانستان د حکومت د لارې ناراضي، مګر د لګښت په حساب دی که فرض کړه د افغانستان په ځینو ادارو کې، خصوصا په دې تخنیکی ادارو کې چې هغه د مصرف او هغه د چارو د استعمالولو او هغه د لګښتونو ذمہواری لري، که په دې کې د دنیا ځینی ماهران هم د افغانستان د حکومت سره تر هغه وخت پورې کار وکړي چې افغانستان کې ظرفیتونه را جوړ شي، د باور لرم چې دا مسله حل کېږي.
د ټوکیو په کانفرنس کې د راپورټونو سره سم نړیوال د ولسمشر کرزی له حکومت د اداري فساد او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې تضمینونه ممکن وغواړي. د ولسمشر کرزی حکومت په ختمېدو دی او د ټوکیو د کانفرنس مرستې د حامد کرزی له حکومت او روس له افغانستان سره کیږي، نو نړیوال ولې د حامد کرزی پر حکومت باید فشار راولي سي دغه تضمینونه ورکړي؟
اصلي کې څه په افغانستان کې حکومت بدليږي، اداره بدليږي، نظام نه بدليږي، د نظام اساسات نه بدليږي. پرېږدئ چې دا نظام دنیا ته تضمین ورکړي او کله چې بل نظام راځي یا بل څوک راځي پراس کې، هغه لپاره به کار آسان شوی وي. که موږ وایو چې د کرزی د نظام نه دی دغه تضمین نه غوښتل کیږي. د دې معنی بدایي چې ګویا موږ په افغانستان کې د کرزی د نظام د بدلیدو سره د ارزښتونو د بدلیدو په اړه فکر کوو، خو داسې نه ده. افغانستان کې به ارزښتونه په ځای وي او د نظام د جوړېدو اساسات په ځای وي.
توابدین خورزنګ، مننه.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کابل په ښار کې د چهارشنبه د ورځې د اور لګیدنې له امله د نیمایي سوځېدلو کسانو روغتیايي حالت نازک بولي. دغه وزارت په روغتونونو کې د نوي تنو سوځېدلو د بستر کېدو خبر ورکوي. د کابل په پکتیا کوټ سیمه کې د برادران حیدري په نوم د ګازو په یو شرکت کې د لګیدلې اور د قربانیانو دقیقه شمیره نشته. مخکې د نږدې شل کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی و، خو اوس روغتیايي مسؤلان وایي چې یو شمیر زخمیانو هم ساور کړی دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله زکی غیاسی نذیر روغتون ته تللی او د ټپیانو حال یې اخیسته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په کابل ښار کې د ګازو په شرکت کې د اور لګیدنې له پیښې دوه ورځې وروسته ویل چې د دې پیښې د 50% ټپیانو روغتیايي حالت چې په دریو دولتي روغتونونو کې بستر دي د اندېښنې وړ دی. د عامه روغتیا وزارت د مرکز د روغتونونو مشر ډاکټر سید کرم اميري د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دې پیښې شپږو ټپیانو په روغتون کې ساور کړي او درې مړي له سیمې ورته راوړل شوي وو. نوموړی وایي چې په دې پیښه کې نوي تنه ټپیان دوی ته راوړل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي.
موږ ټول ټال نوي تنه ټپیان لرو او نه تنه مړه شوي دي. زموږ د 50% ټپیانو حالت ډیر خراب دی او د نسبتا روغ لړل شاید 10 یا 15 تنه رخصت شوي وي. څلور سوځېدلي ماشومان صحت تفل ته وړل شوي وو چې دوی رخصت او دوی بستر دي.
د دې پیښې ټپیان د استقلال روغتون سربیره په جمهوریت روغتون کې بستر دي او د روختون مازاف ډاکټران وایي چې په دې روختون کې شپښت نه ټپیان چې د سوځیدنې کچه یې له 30% پورې لوړه وه د کورنۍ له خوا یې د درملنې لپاره پاکستان ته وړل شوي دي. د دې روختون د ډاکټرانو په وینا دوی ته د یو بهرني وګړي په ګډون 19 ټپیان وروړل شوي وو چې بهرني وګړی د درملنې لپاره بګرام ته لیږل شوی. دا د روختون د عاجل څنګه مسؤل ډاکټر عبدالقدوس قاسمی ویل چې د 19 لړل یو تنې مړ او د دوه تنو حالت نازک دی. ما د روختون له دوه هغو خونو څخلې د نو کړه چې د دې پیښې اوه تنه ټپیان چې روغتیايي حالت یې خو پکې بستر وو. په دې خونه کې یو ځوان چې د سوځیدنې کچه یې 40% وه او خپل نوم یې شبیر ښودلو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل.
درې بجې د ورځې وې، ما غوښتل چې د کور لپاره د ګازو ډبه ډکه کړم. همدې شرکت ته یو نوی موټر له ګازو ډک راغی. نه پوهېږم موټروانو که کلینر راغی. د موټر نټونه یې جوړول که یې ورسره لوبې کولې. یو ځل ټوله حلقه والوته او ما هم نور څه ونه شو لیدلی. شرکت له دروازې چې ووتم زما کالو اور واخیست، لاسونه مې هم وسوځېدل. منډه مې واخیسته عمومي سړک ته. هلته یو بل د ګازو بالون وچاودید، نیم ځان مې هلته وسوځېد.
دا وروستیو رپورټونو له مخې د دې پیښې د قربانیانو شمیر نږدې 40 تنه دی. د کابل د امنیت قومندانې مسؤلینو د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې 19 تنه وژل شوي او 155 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې د دې پیښې ټپیانو حالت په کتو سره ممکن د مړو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
خبری مجله اوري.
د وسلوالو طالبانو پر ضد د غزنی د پیل شوي ولسی پاتون جنگالي وای چې 13 ورځې له طالبانو سره د اندړ پولیسوالي کې سخت نشته کړي. د دې جګړې په اړه د ولسی پاتون دی بغړي د څرګندونو په مټ له غزنی د ازادي راډیو خبريال سید شاه سقیم رپورت لري.
په غزنی کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسی پاتون جنگالي وای چې 13 ورځې د اوسېدو پر کلیو وسلوالو طالبانو برید کړی وو چې په ځوابي ډزو کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. دوی وایي وسلوالو طالبانو د اندړو ولسوالۍ په شاهین کلي کې د پاتون پر جنگالیو برید کړی وو چې وروسته د پاتون کوونکو په ډزو ابراهیم خیلو کلي ته په شا کړل شول او هلته د ښکېلو غاړو ترمنځ نښته پیل شوه. د ولسی پاتون استازی عبیدالله پاتون وایي چې وسلوالو طالبانو سره جګړه 3 ساعته دوام کړی دی. دی وایي د وژلو شویو 14 تنو وسلوالو له ډلې څخه د 9 تنو جسدونه یې دوی ته د جګړې په میدان کې ورپاتې شوي او پاتې 9 جسدونه وسلوالو له ځان سره وړي دي.
د شاهین په کلي کې ولسی اسلامي پاتون د مجاهدینو او د طالب وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه شوي ده او په جګړې په نتیجه کې طالبانو 14 کسان وژل شوي دي، چې وو کسانې په میدان پاتې شوي دي او لوغوی نو وسلې او مهمات او درې موټرسایکلونه اخیستل شوي او د پاتون لخوا یو ولسی کس شهید شوی دی.
د پاتون په خبره تر نښته وروسته د وسلوالو طالبانو په زیاته اندازه وسلې چاودېدونکي توکي او موټرسایکلونه هم د دوی لاسته ورغلي دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو تیره ورځ هم د اندړو ولسوالۍ په ملانه بابا سیمه کې د عبدالحلیم په نامه د سیمې یو تن اوسېدونکی په دې تور وژلی و چې ګواکې د ولسي پاتون له جنګیالیو سره یې راشه درشه درلوده. د سیمې اوسېدونکي وایي وسلوالو وروسته ورته ویلي دي چې د وژل شوي کس د جنازې لمونځ به هم نه کوي.
په هلمند کې قومي مشرانو او سپینږیرو له دولته وغوښتل هغه کسان چې د ښوونځیو د نجونو په مسموم کېدو تورن دي علني محاکمه کړي او سخته سزا دي ورکړي. دوی د زده کوونکو له پلرونو او میندو هم یوه هیله وکړه. په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د دې غونډې رپورټ راکوي.
د هلمند ولایت د سرحدونو پر ریاست کې راټول سو قومي استازو مخور او سپینږور د هیواد په شمال کې د شونځو د زده کوونکو مسموم کېدل کلک وغندل او له دولت نه غوښتنه وکړه چې هغه کسان چې په دې تور نیول سوي دي په سخت سزا مجازات کړي. د قومونو په دې شورا کې چې د هیواد یو شمیر مسموم سو زده کوونکو سره د ځان شریکۍ په خاطر جوړ شوی و تور پروسو چې د شونځو ځینې مسولین او خپل یو شمیر سیمیز مشران له تورستانو سره لاس لري او نه پرېږدي چې جنو مزده کړه وکړي.
دا خلک په دوی کې خپل دي دوی د خپل خپل په ادارو کې وګوري د خپل لپاره تاکید.
که څه هم په هلمند کې تر دې دمه د شونځو زده کوونکو د مسموم کېدو لستون سره نه دي مخامخ شوی خو د دې ولایت مشران او سپینږیري د زده کوونکو مسمومول ناوړه کار بولي او له دولت نه په دې اړه د جدیت او غوڅ درېز غوښتنه کوي. د افغانستان په شمال کې دا څوم ځل دی چې زده کوونکي په بیلابیلو لارو مسموم کیږي چې تر ټولو ډېرې په سرپل جوزجان کندوز او تخار ولایتونو کې مسموم شوي دي. ځینې قومي مشران له خلکو غواړي چې خپل ماشومان پوه کړي د چا د لاس خوراکي او غیر خوراکي توکي وانخلي ځکه کېدای سي په دې ډول په ښوونځیو کې د ماشومانو د مسمومیت مخه ونیول سي.
باید موږ ټول کوم کشران دي که انجونې دي که لوکان دي دا په دغه باندې باید وپوهوو چې د چا د لاس یو شی ناوړه د سړي سره خبرې کول ناوړه د سړي د لاس بوچشل دا مه کوي په دې خاطر باندې چې د وطن دښمنان چې دي په دې څخه استفاده کوي د ناګانه یو داسې پېښې رامنځته نه سي لکه د جوزجان او د سرپل د ولایتونو.
د پوهنې د وزارت د شمیرو له مخې تر دې دمه 2000 بیلابیل زده کوونکي د ځینو کیمیاوي موادو په واسطه په ګډو ښوونځیو کې چې اکثره د نجونو د مسموم شوي دي.
تعلیم و تربیه بر زن و مرد فرض استه. پس
دغه کومې مشر وایي ښوونه او روزنه هم نارینه او هم ښځینه لپاره ده. مګر کله چې د نجونو د زده کړې مخه نیول کېږي دا په حقیقت کې د هیواد دښمنانو کار دی او د دې کار د عملونو سره باید پالنې ډول محکمه وسي او په دار وخېجول سي ځکه دوی نه غواړي د افغانستان خلک زده کړه وکړي او ځان له جهالت وساتي. دښمن په دې ډول د خلکو د بیسوادۍ نه ګټه پورته کوي.
استفادې خوب وبریم.
دغه کومې مشرانو د ښوونځیو د زده کوونکو د مسموم کېدو په برخه کې د همسایه وادونو د یو شمیر کړیو لاس هم رد نه کړ. ویل د افغانستان کشفي ادارې باید په دې برخه کې ستړي نسی او د دې کار تر شا ولاړو کسانو ته ځان ورسوي او د قانون منګولو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه په ورځ هم په سرپل ولایت کې د یوې ښوونځي ګڼ شمېر ښځینه زده کوونکې د نامعلوم دلیل له مخې مسموم شوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د لندن د اولمپیک د لوبو د امنیتي ساتونکو شمیر تر هغو پوځیانو ډیر دی چې بریتانیا یې په افغانستان کې لري. دا ډیر ځانګړي تدابیر دي. مخکې تر دې چې په دې ارتباط واوري سوریې ته به مخه کړو. د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې او بریتانیا د سوریې پر رژیم د لا سختو بندیزونو غوښتنه کړې او پر چین او روسیې هم له دې کبله چې د سوریې د کړکیچ د پای ته رسولو په برخه کې د هڅو خنډ ګرځي انتقاد کړی. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه.
په پاریس کې د جمعې پر ورځ د سوریې د ملګرو په نوم د هیوادونو غونډې ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په سوریې کې د سیاسي انتقال لپاره د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک غوښتنه وکړه چې د بشر الاسد د رژیم او د هغه د داخلي کړۍ خلاف یې پر بندیزونو ملاتړ وشي. نوموړي همدارنګه ویل روسیه او چین باید د سوریې خلاف د اقداماتو د ممانعت بیه پرې کړي.
I don't think Russia and China believe.
مېرمن کلینټن وایي زه به تاسو ته ډېره ډنګ پیلې وایم. زه فکر نه کوم چې روسیا او چین دې پر دې باور وي چې دوی به د اسد په استازیتوب د ودریدو کومه بیه پرې کړي. هیڅ نه. یوازینی لار چې دا به بدل کړي دا چې هر هغه هیواد چې دلته استازي لري باید په مستقیم او عاجل ډول روسیا او چین ته دا روښانه کړي چې دوی به د دې بیه پرې کړي، ځکه چې د پرمختګ مخه یې نیولې او دا نور د زغم وړ نه ده.
tolerable
تر سلو د زیاتو هیوادونو استاد او د سوریې د حکومت په لسکونو مخالفو شخصیتونو په دې کانفرنس کې برخه اخیستې و. روسیا او چین دا کانفرنس تحریم کړی او غډونې پکې نه درلود. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د کلینټن خبره غبرګه کړه. وی ویل هغه هیوادونه چې د اسد پر حکومت بندیزونه نه لګوي په حقیقت کې د وژنو دوام ته اجازه ورکوي. دا غونډه کوربه د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وویل بشر الاسد باید په خپل مخ ولاړ شي او واک خوشی. دا فرانسې مشر د سوریې لپاره په بشری مرستو کې د زیاتوالي غږ وکړ او د حکومت د مخالفینو لپاره د مخابراتي وسایلو د برابرولو په شمول له دوی سره د ملاتړ زیاتولو غوښتل. نو موري همدارنګ د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا ټینګار وکړ چې په سوریه کې د وینې تویدنې د پایت رسول لپاره جدي ګامونه واخلي.
اوجوردی نوتر ریونیون ایسی ا پاری doit se fixer
un landwinen pa paris ki zamon gonda bay zanta yo hadaf wata ki bay de malgur milatuno da amniyat shura wa hasu che sumra zar che mumkina bi khpal masuliyatuna par zay kri aw da ga plan ghoram la tal wakli che da karkish da khatme la para zangri astazi kofi anan urand kare la bala pala wa da suriya da hukumat mukhalif wa alano nali wala tolana da uro par maghtag la kabala malamata kra da suriya da hukumat da mukhalifano gano mushano da nali wal pauzi iqdam ghoxta na kare da suriya da mili shura mashar hasan hashimi da jume pauras pa paris ki wal che da asad rejim da وکونو لخوا د ملکیانو د هدف ګرځولو د مخنیوي لپاره دی په سوریه کې د الوت ممنوع سیمه اعلان شي. په پاریس کې د سوریه د ملګرو پلوم د هیوادونو د استاذ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې راپورونه وایي د سوریه یو لوړ پوړی جنرال او د اسد نږدې ملګری له حکومت څخه وتلی. راپورونه وایي چې سوریه بریج جنرال مناف تلاس له دمشق څخه وتلی. په دې سره مناف تر ټولو لوړ پوړی پوځي چارواکی دی چې د سوریه له رژیم څخه بیلی کی.
خبری مجله اوري.
د لندن د اولمپیک د لوبو د امنیتي ساتونکو شمیر تر هغه پوځانو ډیر دی چې بریتانیا یې په افغانستان کې لري. د اولمپیک لوبو په لیدو ته نږدې درې اونۍ وخت پاتې دی، خو خلکو، لیدونکو او بهرنیو میلمنو ته د اندېښنې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. له فرحې واده به واورو چې په لندن کې د اولمپیک د لوبو سخت امنیتي تدابیر څه ډول دي.
بریتانیا د اولمپیک د لوبو لپاره په خپل تاریخ کې تر ټولو لوی امنیتي تیاری نیسي. له څلوېښتو زرو څخه زیات امنیتي مسؤلین، پوځیان، ملکی مامورین، د یو لوی استخباراتي عملیاتو په ملاتړ د لوبغاړو او ملیونونو تماشاچانو د امنیتي حفاظت لپاره لندن ته ځي. په ځینو ځایونو کې د الوتکو ضد راکټونه او د تیمز په سیند کې چې د لندن د ښار په منځ کې تیریږي یو جنگي بیړۍ هم ځای پر ځای شوې ده. د برېټانیا د دفاع وزیر فیلیپ هاموند اعلان وکړ چې د اولمپیک د لوبو پر مهال به په ټول لندن کې د امنیت خوندي کول لپاره لمځکې څخه هوا وشتون کې توغندي ولګول سي، تر څو په نیویارک کې د سپتمبر د 11 نیټې په څیر د ترورستي حملې مخنیوي کړی وي. دا په داسې حال کې ده چې د لندن اوسیدونکو د دفاع د وزارت دغه پلان سره مخالفت ښودلې دي. دا ډول توغندي به د لندن په شپږو برخو کې نصب سي. د لندن په ختیځ کې د اولمپیک پارک ته نږدې د خلکو د کورونو پر بامونو هم دفاعي سیستم لګول شوی دی. د بریتانیا د دفاع وزیر زیاته کړې چې په دې ورستوي کې د اولمپیک د ساتلو په نوم د نهو ورځو لپاره نظامی مانورې تر سره سوي چې شی لاسته راوړنې درلودلې. په لندن کې د اولمپیک د لوبو پر وخت د ترورستي شورشي حملو، مظاهرو د مخنیوي، د ترانسپورت او حتی چې د خرابې هوا لپاره سخت تیاری نیول شوی دی. پر دغو عملیاتو باندې 380 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. د اولمپیک د لوبو پر وخت په د امنیت ساتلو لپاره د امنیتي ځواک 40,000 قوي پرسونل حاضر وي. په دې ځواکونو کې 15,500 کسان د بریتانیا بحري او د شاهي هوایي ځواک پرسونل هم شامل دي. د فرانسې خبري اژانس راپور پر اساس د اولمپیک د لوبو پر وخت د امنیت ساتلو لپاره د امنیتي پرسونل شمیر تر هغو بریتانوي عسکرو زیات دی چې په افغانستان کې ډیر دي. فعلاً په افغانستان کې نظر 1500 بریتانوي عسكر موجود دي. د راپورونو پر اساس د بریتانیا داخلي استخباراتي ادارې MI5 د اولمپیک د لوبو پر وخت د امنیت د ساتلو لپاره د خپل ټول مامورینو رخصتي ځنډولې دي.
د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته را رسېدلې سیمې سونه له خاص کونړه د ازادي راډیو یو اوریدونکی لیکي د اوړي له را رسېدو سره د کونړ سیند څپو زور اخیستی د کرهنې مځکې لاندې کوي نو چارواکي دي د استنادي دیوالونو غم وخوري. عیسا خان د کابل د سروبي د وزبین له سیمې لیکي ښوونځیو ته دې مسؤول کسان توجه وکړي زموږ په سیمه کې د ښوونکو شمیر لږ دی. بختیار هم د سروبي له وزبینه لیکي زموږ په سیمه کې د شری ناروغي زیاته شوې ده هیله ده چې د عامه روغتیا وزارت دې مسلې ته توجه وکړي. د ازادي راډیو د دې ساعت خبري مجله هم همدلته سرته